Pakistan.
د ازادي رادیو د خبرونې ته خراغلست درنو اوریدونکو، په دې ساعت خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادي میلمه د ځانګړو مرکو یو بل مرکه خبريږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې زه احمد تکل وړاندې کوم. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په بلوچستان کې ل یو سلو پنځه پنځوس ډیر کسان له هغه اورګاډي څخه ژغورلي دي چې بلوچ بلتون پالو پرون د دې ایالت په بولان ولسوالۍ کې ولجه کړ. د امنیتي چارواکو د معلوماتو له مخې په وژل شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. امنیتي چارواکي وایي د پاتې یرغملو د خلاصون لپاره عملیات روان دي. وسلوالو جنګیالیو پرون وویل پر دې اورګاډي د برید پر مهال یې لسګونه کسان یرغمل کړي دي. د برید پړه د بلوڅ ازادي بخونکي پوځ په نوم ډلې منلې او ویلې دي چې پر اورګاډي له چاودنې وروسته یې لسګونه امنیتي سرتیري وژلي دي. د ډلې د پاکستان د زندانونو د خپلو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. نوموړې ډلې دا هم ویلي دي چې د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال یې د پوځ یو ډرون هم ویشتلی دی. پاکستاني چارواکو ویلي چې د پوځي عملیاتو پر مهال شپاړس سنه ترهګر وژل شوي دي. د باجاور، مومندو او کونړ د سیمو اوسیدونکو د ډیورند کرښې په اوږدو کې د لارو د خلاصېدو غوښتنه کړې. د دوی په وینا د ترانسپورتي لارو له بندېدو سره په دې سیمه کې سوداګري بنده شوې او د کرښې په دواړو غاړو کې حتی د جنازې په مراسمو کې ګډون کول هم ستونزمن شوي دي. قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو پرون په باجاور کې د یوې غونډې په ترڅ کې یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان پر چارواکو غږ وکړ چې سوداګریز اړیکې او مواصلاتي او ترانسپورتي لارې د سیاست سره نه ګډوي. پاکستان له تیرو شاوخوا شلو ورځو راهیسې د تورخم دروازه تړلې ده او د بیا پرانیستو په اړه یې خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. په هرات ولایت کې د روژې مبارکې په مناسبت د پیام نور په نوم نندارتون جوړ شوی چې د نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنري برخو پنځه اویا هنري آثار پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. د هرات د ملي نګارستان مسؤول عبدالله عثماني بختر خبري اژانس ته چې طالبان اداره کوي ویلي دي چې دا هنري آثار د څلوېښتو غوره استادانو لخوا چمتو شوي دي. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ په ډیری هنرونو هم بندیز ولګاو او د تیر کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ. د دې قانون د اولسمې مادې د دریم بند په اساس د ژوندیو موجوداتو د عکس پر اخیستو او خپرولو محدودیت لګول شوی دی. متحد ایالاتونو په سوریه کې د حکومت او کورد جنګیالیو ترمنځ د هغې موافقې هرکلی کړی چې له مخې دا وسلوال په ملي حکومت ورګډیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون په یو بیان کې وویل متحد ایالات د دمشق د موقت ادارې او د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ترمنځ د موافقې چې په متحد سوریه کې د کورد وسلوالو ګډون ته لاره هواروي هرکلی کوي. د موقت ولسمشر احمد الشره په مشرۍ د سوریې نوې ادارې له وسلوالو ډلو غوښتي دي چې خپلې وسلې کیږدي او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې څوارلس کلنې کورنۍ جګړې نه وروسته ټول هیواد اداره کړي. د سوریې جمهوري ریاست د دوشنبې په ورځ له کورد ځواکونو د جوړې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو له مشر سره موافقه اعلان کړه. د ځواکونو چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد مبارزې په برخه کې امریکا ملاتړ کوي په تېره یوه لسیزه کې د سوریې د شمال ختیځ پر پراخو سیمو ولکه درلوده. او کاناډا وایي د امریکا له لوري د دې هیواد پر وارداتو د تعرفې د لوړولو پر وړاندې به ځوابي اقدام وکړي. د کاناډا د انرژي وزیر جاناتان ویلکنسن پرون له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې وویل او توابه د امریکا د تعرفې په ځواب کې سمدستي پر امریکا پر امریکایي وارداتو تعرفه لوړه کړي، خو ده په عین حال کې زیاته کړه چې کاناډا نه غواړي له امریکا سره سوداګریزه جګړه پراخه شي. سپینې ماڼۍ پرون وویل امریکا ته د کاناډا او نورو هیوادونو د فولادو او المونیمو پر وارداتو د 15 سلنه تعرفې عملي کول به نن پیل شي، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ماسپښین ژمنه وکړه چې د کاناډا د فولادو او المونیم پر وارداتو تعرفه به 50 سلنې ته لوړه کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لندو چپو 1920 او 1520 مترو اوري او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1290 خبرونه کوي. قدر منوریدونکو لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. لومړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګ خپریږي، او ورپسې به د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې د فلمونو له لوبغاړي سویتا سره د ازادۍ راډیو مرکه واوري.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
په بازارونو کې د جمعهتون مخې ته همدغه شان جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو واورېدلې چې ویلې ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یو له بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او حوصلې او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بی حوصلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره موږ کولی سو ښه خبر باید زموږ د خولې وځي او ښه کار باید زموږ د لاسه وسي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. دنیا لمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او حوصلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره، او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجه کېدلی شي. یو ځانګړی وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري، نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړکیږي، چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیان ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی دې لامل چې کېدلی شي ډېری ځوانانو په نشي توکو روږدواله کېدلی شي امکان دی ولري، چې هغه ځوانان چې سګریټس کې یا نسوار کې یا مثلا بل داسې یو مسکرات استفاده کوي، نشي توکي استفاده کوي، نو پروژه کې د هغې رسیدل چې دی هغه ستونمن کېږي، کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې د دې استعمال دی نو هغه کمیږي. نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې، نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي، خو ستر لاملونه د نشي توکي استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله دا سپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره وي، نو وایي چې زه روژه یم، ما سره خبر نه کیږي، یا ټوله ملامتي پر روژې باندې اچي. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
ستونزه ده. مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو، ډېری ځوانان واقعا هم دا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده، په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نشي کېدلی، بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي تاړ کې. روژه اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخکې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژه دی، په داسې حال کې چې روژه بیماری اصلی لامل نه ده ځکه موږ ډیری ځوانان ګورو کوم چې دندې لري سالم مصروفیتونه لري همدارنګه هغوی نشه یي توکي دانه استفاده کوي نو هغوی کله منه دي کتلی چې هغوی د چا سره جنجال وکړي یا مثلا داسې ستونزه دې جوړه کړي یا مثلا جنجال دي وکړي داسې ما تر اوسه پورې څوک نه دي کتلی خو ډیری ځوانان چې موږ ګورو هغه به همدغه عواملو درلودونکي اوسیږي اکثر هم دوی دي چې لکه روزہ بہانہ کی بہانے روزہ جوڑی کی خدا زحال کی روزہ د جنجال جوړی دوستر لامل نه دی
څومره ماحول پام خبره له تو تاریخ والی نه ډاک جوړوي چې دوی د روزې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي الاته چار چې وی هغه به وي خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غوډي روزه نیولې دا یو ځوان دی و سپینسری یا سپینسری مخ کې جنگ کوي یو بل وهي یو بل ټکوي حال داسې ټول روزه دي
او واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي جنجال پیخیږي منازع پیخیږي هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې ده هغه ته متاثره کیږي په ټولنه باندې منفي اغیزه کوي نو په دې خاطر باندې موږ چې کله په خپله ټولنه کې ګورو هغه خلک چې جنجال جوړوي هغه چې منازعات کوي هغه چې شخړې کوي نو د هغوی مستقیمن تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوځي هلته د دوی شخړې لامل د دې کیږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعاتو ته تشویق شي او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دین علاوه چې دوی جنجال کوي د ټولنې عادي وګړي دي هغوی چې روژه نیول د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغوی جنجال کوي د هغوی اغیزې په نورو باندې پرېوځي نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی
تراسو تاسو پاکه باندې څومره خپل خوی عادت کړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي آیا دا تغییر مثبتې خواته وي او کله نا کله د تاسو هم داسې حوصله تنګیږي د ځان پاک لره ته وایه
الحمدلله زه هیڅ نه ونه شي توکي نه استفاده کوم بل زه سالم مصروفیت لرم دنده لرم او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا محصل یم خپل ریسرچ ته ورکوم نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا وته ورځې تیر شوې دي زه د هیڅ نو ستونزې سره نه مخامخ شوم ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زماله نظره په هغې کې به دغه د منازعاتو فیصدي ممکن 10% پورې اوسېږي ډېره به ونه اوسېږي
که راستو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا په روژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامته کوي دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامته کوي ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی دوی دی بل سل دی عامل وګنی زما له نظر دوی دی روزه نه دغه کوي بهانه کوي کچی ته دوی په سالمو کارونو کې مصروف اوسيږي کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي
عمران قیس زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل غنی چې ځوانان بیا وسیلې کړي په خبره ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغه د روزې هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي
چکل ځوانان ګوره وزید باندې پاغوی باندې صرف په فعلی حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی لکه هغوی لکه دسی دي لکه بندیان مکمل ملک بندیان دي پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې اقتصادي فشار ور باندې روحي فشار ور باندې د باندې د دولت فشار ور باندې دی هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي ځکه هغوی چې وزید سهار هغوی په دې دغه وزید زما کور بهر وزما بازار ته زما جو قبل روزي خپل بچي د خپل کور ته خپل اولاد خپل مور پلار ته پیدا کمه نو هغوی چې لګ معمولی دغه سره مخ شي هغوی عکس العمل ډېر جدي خي ځکه هغوی مدي زیات فشار له روحي لحاظه او دلته ځوانان بیا غسې نه دي دلته ځوانان ډېر فرق کوي حوصله لري ډېر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښایي معمولي خبر ته هیڅ اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان همداسې خاموشه پاتې کړي نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته ځکه هغوی باندې زما پر نظر عمده دلیل دا دی چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې ډېر زیات دی صرف یوازینی دلیل زده بولم
بله دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده
برخورد څه رقم کوي دغه شمېر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې له کوره بهر په جنجالي
برخورد اکثریت خشن برخوردي په یوازې دې چې په ډېر سلهمیز ډول سره خپله خبره هر مشکل چې خلاص کړي او ختم کړي نو ډېر خشن برخورد کوي که دواړه جانب وي هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت پکې روژه بلي ولا اصلا ملامت پکې روژه نه ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې دا هغه پکې ملامت ده نو ډېر خشن برخورد کوي دوی لکه د یو لوس برق په شان بس یو جرقې ته ضرورت چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورکړي او دستي ور وخت فقط دغه ته انتظار دي
ځینې ځوانان په نشه توکو باندې مروږ دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسېږي یا نشه یي توکي یا پاراسایویتی د اکسیګریټي کناسواری کدا نور شیانی په دې خبرې وکړي چې دوی وضعیت په روژه کې څه رقم ویني
دا غوی وضعیت خو نسبت عادي ځوان د ډیر لکه دوه برابرې هغه خبر حسن په باندې اول خو کوشش کوي هغه چې د بعد خپل سترګې لري حال د هغه کوشش کوي خپل ډیر وخت جامع نه د خلکو لري ځان دغه کې ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وخایي او غواړي چې اکثریت د خپل کم په خاص نشې کناسواری سګریټي او هر بل نشې تو کوي نه غواړي چې خپل ځان په ډیر کناره د خلکو ځان لري وساتي بیا که چېرته هغوی سره خو چې مخ شي هغوی خو بیخي داسې دي چې دوه خبرې ورسره نه کېږي هغوی عکس العمل ډېر زیات جدي د نسبت نورو ځوانانو ته
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي
ګوره دا خو برکتي میاشت ده خو د خیر میاشت ده نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي
که تاسو ته خپله راسو څومره م پروژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی
زه واقعا پروژه کې ډېر زیات حوصله لرم ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځم په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلي او زه خپل ورزش کوم نو دغه ما سره هم ډېر زیاته حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما فکر او کوم منټالیزي د شاغه لوړ راکړي دا مثبت په طرف راته بوزي
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته او پیخه چلند وکړي ځکه دوی ځوانان دي ځوانه انرژي لري
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده هر انسان فرق لري دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نورو ته ډېر فرق لري زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم یو بل به بل قسم مشکل لري خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه ما چې مخکې یادونه کړې چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي کورني مشکلات سره مخ دي واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته نسبت یو جانب مقابل ته باندې لري حوصله مندي نه ورته ځکه دا یو مسؤلیت ده غټه سپارښتنه ده 15 کسه مثال که 15 کسه داسې خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي نو دا خو هغه 15 کسه 10 کسه کېږي ځکه ستا جانب مقابل هم ده نو دا یو فردي مسؤلیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سره ترسره کړي زما په نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تېره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي هغه که مشران وي که کشران وي
په واقع چې درناوی خو ډېر ورته کیږي خو بیا هم لکه زه د خپل ځان مثال درې څوک ما سره زه پوهېږم د دې برخورد ما سره نور هم جدي کیږي یا خشن کیږي زه غواړم زه خپل ځان نه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هیڅ نه دي شوي لکه روژه دا اوس دومره حوصله چې نه کیږي دومره جار و جنجال چا دی وسه نه کیږي په خاص موږ ته جامه کې اصلا ګمانه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا ته دې څوک صبر احترام ولري حوصله درته لري په خاص سره جاري مقابل شته د ځوانان شته د خلک شته خو بیا هم لکه اکثره ته تاسو دې چې نکیږي هغه ته مجبوري شي په کور پاتې شي او که بهر وځي نو تاسو په خاص سره دومره هغه چې تاسو سلا لري هغه چې صبر پروردګار دکړې تاسو دومره څو خیال ده ساتي خپل غوسه په تاسو باندې دا کوي جواب هم ده سره
رفیع الله سحر بیا وای چې کله خوځینی ځوانان اند مسجد په مخ کې هم لانجی کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی
په بازارونو کې د جمعهتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچي او وزم دا د ټوله چې د دوی یو خواغه سچې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روزینه بغیر هغه یا کومه نشه کوي، مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي، دغه شانت یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا پروژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي. نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نامختانو د دوی سره خبرې نه کیږي او دوی ډېر شاټي، لکه عموما زه اوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دومه خبره چې دوی ته تکله کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه مې خراب دي، مازغه مې کار نه کوي. په زیاد دې چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی وي خبرې، هغه تا ته داسې جواب درکوي چې تا په خپل سوال باندې پښیمانه کوي. الان که تا سره جنگ ونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بهتره وي. نو روزمره یې نو په دغه تقریبا په څلورمه روژه باندې بازار ته تللی وم د سودا د راوړلو لپاره، چې کتل مو یو دانه مشتری د دوکاندار سره پلانجه شوی و. الان کې چې یو دوکاندار باید ډېر ښه اخلاق ولري، او بیا د روژې په میاشت کې خو بیخي د خپلو مشتریانو سره ډېر ښه اخلاق وکړي. په روزمره ژوند کې باید یو دوکاندار ډېر ښه اوسي، خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي. هغه چې مې لیدل په یو ناسیز سیز باندې د خپل مشتری د سره په جنجالو موجه هم دا یادوله چې روژه ده.
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسیلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظر دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بیا وسیلې کس، کمزوری کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي، له خلکو سره جنگ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي.
عموما کې که زه ووایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بالخصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي، هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کېږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري، عموما خطاب ورته کېږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي، دا نشه یې دی، دا پودری دی، خدا نخواسته، داسې یو خطاب دوی ته کېږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بې حوصلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډېر ځان وساتي، هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډېر زیات دي په بازارونو کې، موټروانان، هر څوک چې دی د یو بل سره ډېر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژه یې بې حوصلې کوي او هغه خپل اوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دې باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایې چې خپله هر وخت په تېره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي، آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصد نورماله یم. کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان، خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي یا وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژې کې یوازې زمونږ ماده مخلط تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی منگ تک مبد خبر نکی گی بل شہ نکی گی بل شہ نکی گی زمو کو مقابل کی خدا ہر چیز دا زمنگ خپل کردار دے چمنگ عموما جنگی خبر عموماً فروجہ کی گوشا فاتی کی گی ددا سے مجلس چاہگا یاد مانزن اور جماعت نمخ کی گی بازار دے دغشان زینو کی دی دیو ډیر ځان نخ کی لئی چیز کچ دوی خپل ځان باندې کنټرول نه لري بیا وسیلی کیږي او بیا په زمن کې روزه ملامت ای خټوله ګناه د دوی خپل وی نو دوی د دغه ځین نه ګوشه پاتې شي تر څو چې د خپل روزه ثابت او ساتي او د نورو روزه تام نقصان ونه رسي.
bale روزه د صبر او حوصله میاش دا که څام تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه څومره په دې کې غوای دي چې جار او جنجال وسی عبادت وسی هغه روزه لکه څنګه چې اصول دي اماغه سی
مثلاً روزمرہ جون کے تراضی هغه شان ټول باید تلری کی دروژی لپاره خپل ذهن کی او نوې تسموقات باید هر سړی جوړ کی او هغه تسموقات باید دسی جوړ کی کده ته هر څوک هر سوای نو د دې وای چې ما سنه دی اوریدلې او نو می سلی دلی دی دا دې باید دروژی په خاطر باندې ځان کون کی وروندې کی او هغه به سبب د دې کی چې د دې و دا روزا او دغه میاش به ان شاء الله په دې وبانی ډیر په خوشحالی باندې تیریږي دوی بل هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کیږي چې دروژی نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیمانی وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږې احمدزی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه واوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت اسی او میاشت چې د انسان صحی حالت د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي لکه چې یو تازه کیږي یو شی چې بیرته د سر نه راژوندی کیږي په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته راژوندی کیږي د چی شي سره د عبادتو سره د روژې سره او د دغه مبارکې میاشت برکتونو د عمل انسان بیرته راژوندې کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي که خویندې اوسي نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو باید مونږ خپل نیکي خپل همغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا په کور کې بېحوصلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیان یې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ نه داسې خو نه کیږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه انرژی ډیره ده دوی حوصله باید بیخی ډیره وسی دوی هر خپل د سپینګیری پلار یا سپینسر مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي باید هغو سره بالکل یو ډیر عالی چلند د نور میاشت نه بر علاوه پروژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ د خوشحالۍ او یو ډیره ښه روژه باید ټول ولرو.
bale هر وخت په تیره بیا پروژه کې ډیره بدخویي کوي څومره بعد اثر په چارچاپیره کوي ماشومانو باندې څومره بعد اثر کولی سي په مشرانو باندې په سپینسرو باندې څومره بعد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري.
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته موږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هغه ارزو یې د اولاد ته ده، چې هغه اولاد ګورو، یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي نو دې دپاره یې خو نه غټوي چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بی احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژه په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خویی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي، تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په آخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې ار کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري. دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بله، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بلخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته، او نه تنها یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو د بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کوي، ورمنډه کوي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی، په ډېر خوشحالي. او دا که په پټکه وکړي او په یو خبره وکړي نو دغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چورت وهي. دا او همداسې مور، همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې، باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښې کلمات، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی، انسان ته انرژي ورکوي او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چې یاست الله مومال او ملګری.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو قدر مون اوریدونکو سلامونه. د ازادي میلما په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا زه فرشته صاحب کوربنه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري، هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کار یې کړی ده، دا به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واورئ. ورزو خپلې میرمنې ته سلامونه. میرمن سیویتا، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ.
سلامونه، سلامونه فرشته جانې تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته. هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ روغ یې. خوشحاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سیویتا، راځئ چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوب یې وکړو، د ژوند د لومړي پړاو نه کرا ته قصې وکړئ چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی ده، لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې وې.
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلیګان شې کې دلې د کابل په تخت پل سیمه کې یم او لویا شویم کابل که یم. مکتب می دولسم پوری پا کابل خواهی خانه می نهلی سی مریم که ما حتا دولسم پوری پرزده کری وکلی و جوان می تقریبا مغلطا نور تر اتلس کلانه ای نیلس کلانه ای کابل که ده ما مغلطا زغتشم جوان می مغلطیش او ده بیاغ و خواهالات تاسو تخو معلوم ده طول و هیوادوالو تا چه در و خالات خنو نادونه پس منگونه شوی که ولی چه خلزده که تا دلان ورکو. کورنۍ جګړې وې او حالات ډېر زیات خراب و. د کابل ښار کې په پوره افغانستان کې په یوه هېوادوال ټول نارامه و، نو امکانات د دې نه و چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. بس دغه دولسمه پورې مې مکتب ولیدو، نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې شو.
ډېر ښه میرمن سویتا، که دا راته ووایئ چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایي چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ.
نه فرشته جان، زه خو لیکم بیخی او ورام زده هفته مشپار است و کالم لیک پوره نام چه زه اتا پینزل است و کالو شپار است کالو چه زه را غلم ده فلم خواتر تلویزیون خواتر مکتب خود روست و بیا فارغ شو مکتب رو روست و فارغ شو ما و اول خود دقا جریان که چه زن یا ایو از دکون که و نما دغه مفلونو کې کار وکړه او دومره هنري کار نه دغه لږ ډېر ما وکړل.
میرمن سویتا، مخکې دې نه چې لاړ شئ تاسو کارونو ته، د تاسو هنري آثارو ته، راځئ په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو، څنګه مو مخه وکړه هنر ته، دا د تاسو خپل شوق و که تصادفاً راغلی؟
فرشته جان، تاسو خو پوهیږی هر انسان دننه یو هغه لري که نه، یو څه سره د دو شوق وي په خپله پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته آسانه وي دغه کار کول. زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه، زه سندرې وګورم. لیکن زه د داسې کورنۍ نه، داسې یو فامیل نه، یو کورنۍ برخه چې ما نه شو چې زه یا سندرو خواته یا سینما خواته راشم شوق و بالکل، اما به هغه شوق و علاقه دومره نه و څومره چې د مونږ ضرورتونه او د مونږ مشکلات و. زه ډېره وړه وم فرشته جانې، د اتو کالو وم چې د ما پلار وفات شو او بیا د مونږ یتیمان واړه خویندې وروڼه د هغوی د مرګ سره د ما مور ډېره زیاته مریضه شوه چې هغه یې ما تعلیم نه درلود او نشوی کولی کار وکړي. افغانستان کې حالات داسې و چې باید یو څه وکړو. زه واړه وم، عمر مې هم کم و چې لیا خپله یو متعلمه وم، نو ما ته هغه وخت داسې چېرته کار نه پیدا کړی تر کې معموره شم، مدیره شم، معلمه شم، بس یو څه شم کنه. ما بغیر د دغه نه بل داسې هغه ما نه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم چون چې د ما علاقه هم لږ ډېره او د خالق ما مجبوریان هم داسې ډېر بیا قسمت مې ښه و چې زه څنګه افغان فلم ته ما مراجعه وکړه. زه راغلم په هغه وخت په هغه ورځ ما ته د یوسف آفر وشو، د یو وړې ماشومي د مکتب ماشومه وي، ما د هغه حضور ولوبو.
ډېر ښه، دا اوس ما په ذهن کې هم دغه پوښتنه تېرېدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم، دغه د پیل کار مو یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته و؟ تاسو د فلم یادونه وکړه، که نوم هم راته ووایئ کوم فلم و په کوم کال کې؟
دا په 1989 کال کې، په 1988 کال دا فکر کوم د میزان عقرب میاشت به وه چې زه راغلم افغان فلم ته. هلته د خالق علیل صاحب د یو فلم و د الماس سیاه په نوم باندې، نو دغه فلم که ما ته مرکزی نقشونو که خیلی نور دمون تاپ اکتران و چون چه زن نوی و ما و اول زن می و ما ته ده مکتب وره ماشونی شاگرد وی نقش را کل چه دو سانی وی ما کار رو کنه دغه فلم دی الماس سیاه په نوم باندی.
ډېر ښه میرمن سویتا، د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریال و چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډېر زیات مینوال لري، ډېرو خلکو د ډېرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال، او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده. کدا تو وایي چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لاره پیدا کړه، دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی؟
او فرشته جان هغه خود اس حساب بو چې زه خو تاسو ته مایه چې زه افغان فلم در عالم زه خو بلد نه و ما افغان فلم ما ته و مال چې کوم ځای کې دی از چې ال تر عالم بیا د ما چې یو هفته نیمه می دوه سره کار وکړ په دغه فلم کې دی یو صحنه نو دلته د مشران او ډایرکټران ما ته و چې تا غواړی کار وکړ په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو ویلو ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات عباره کې هغوی ښځینه او نارینه مسلم ته ضرورت درلوده نو دغه ډایرکټرانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره را کوي دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه که اضافه وشي د کار په طریقه به م پوه شي او کار به م وکړې او دلته به م یو تا به د ډایرکټرانو وپېژني نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه وخته رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثیل چې هلته بیا ښی فضلي صاحب زمونږ استاد و مشر و هغه وخت و دغه همکاران هلته و زلیخا فخری شو ممنون محسودي صاحب شو وید نظري صاحب دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدم هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم یو دوست صاحب ته چې مال زه غواړم کار وکړم او تاسو دا رقم غواړ ضرورت لرئ زه ما په تلویزیون هم وکتل دلته همکارانو ما ته مشوره راکړه بس بیا پس از فضلی صاحب چې یو دوه خبرې ما سه وکړې په ما یې شاید اعتبار وکړ یقین وکړ حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې نو دوی یو رادیو ډرام و که رادیو داستان و هغه د مومن خان و شیرینۍ په دغه قصه باندې و په هغه کې ما ته ډېر برجسته رول راکړ په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کې د مشر شو کار وشو دی او دید ما در کار خوشحاله و بس بیاده در اقوی سرم فقط که به نظری سایدم ال تا سره دیچ اقوی دیم هنر ادبیات پنزی استرم و خب یا با پس غرمین دلتم دفتر تراکلو دادی تلویزیم تا نو اقوی فکر کنم دیر مخ که در فلم شروع کنی و در نقش دی بلچا و در چون کسان در نقش پاکشه بیا د ما یو دوه درې میاشتې دلته تېرې شوې وې چې ما ته ما دې جریان کې یو بل فلم و د اختتاخ په نوم هغه هم تلویزیونی فلم و د یوسف رویان صاحب هغه کې ما منفي نقش ولوباوه نو بس بیا نظري صاحب ما ته وویل چې په غواړې ما سره کار وکړې داسې نقش دی د بیا ما دوی سره دې فلم کې کار وکړ
ډیر ښه. دغه په همدغه سیریال کې به په همدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو. کله چې تاسو ته دغه نقش در وسپاره څنګه اتمن مخکې د دې نه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي سکریپټ ورکول کیږي او ممثل ته نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکریپټ یې درک تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه پیدا که شوق باندې یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښي وړ کرکټر و که په هغه اړه راته
فرشته جانی اصلا خبر خدا ده کنه چه اغا وقت چه او ده مونگ افغان فلم ده مونگ تلویزیون یا ده اغا ممثلین قضی بخواست کرده سه ده ما پشان که کسان چه نوی را بلید ده خدا سیخل کس کرد و بل ده سیستم نوا چه مخ که نه کل داستان و ویل شی چا ته چه قصه پا چرا سر خیصه ایساب دی ده فلم طول ستوری پا چه باندی ده دقا بیزه و واضی بی دقا او چه دست پا دست یو ساده آلک دی ده کلی نراقلی دیر پا انتهایی درجه ساده ده کلی والا آلک پا جوان ده قصه را سر خی نو چه ده دست پا کلو که ده چاسه ملاقات که جی بخار که چه که جی ده خپلا ده ما چنگ نقش ده ما نه کلی چه ما تا نقش را کل نظری سر سر دیدی بکتره ده ما نه وکا و میشه می تا جانه چنگه ده تا موتر چلاوله ایشی موتر چلوی درزی موتر دزداری ده ما نه ده پختره وشوه نور ده چه چنگه سحنی دی کم زای که دی سرقم دی ده باره که مونتا دیده ما تا معلومات مو ده خوز ده خبری که گی آخری که ده مرمو چه اسکرپ نبا ما ول د فلمی پپا د ورځو په حساب خپل ځما کې دا کنه مخکې په خو داسې د موسه په هیڅ فلم کې نه دي شوي، صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه راته ویل شوی چې دا د دې طرحه ده او د پلانکین او دا د دې کسناریو ده، دغه قصه ده نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه شته.
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړله چې تاسو ویل موټر پکې چلوي، که دا هغه صحنه پاره راته وایا یا مخکې نه مو موټر چلولی یو د دغه سریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونیوله، که د هغه صحنه پاره راته لنډ وایي.
د موټر خو باغ تاسو وی چې زه آلدي مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلاتو اخته کس نو موټر خو بیخي ما نه و چلولی او نه مې زده وه، لیکن شوق دا یو ځان ته یو وعده وي که نه د عمر یو برخه وي، دا شوق مې وه که غوښتل مې داسې وشي، اما دوی ته ما ونه وي چې نه د ما نه دی زه دومره پوهېدم چې دوی ځای نه داس ټاکېږي دوی ځای نه بېرته بندېږي په دوی پوهېدم، او دوی ته خو ما داسې ونه وي چې نه د ما نه دی زده ما ولوبه شي نظري صاحب ولې نه. نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپارل شو سره اصل کېده، نو ما خو په مغه اول شار کې ما د موټر د دروازې سره وجنګو، دویم ځل داسې په کوڅه کې او درېیم ځل د یوندو سره مونږ د موټر ټکر کړ. تا په دې فلم کښې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبوي ذبیع الله امیر تکړه پیلوت و د مونږ د هیواد دا موټر د هغه کس و. نو ما هم دغه کوم کور کښې چې شوټنګ و د هغوی دروازه هم ما ورته غلقه کړې وه، او د ذبیع جان د موټر هم ما ورته ښه سم برابر کړې و، ما زده نه وه موټر ډېر په مشکله مونږ د سانې اخېستې.
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې، او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده او تاسو خو پکې هملته په همغه صحنو کې مو ژوند کړی ده، که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي. زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و، خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي، که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړئ شریکې کړئ نو مهرباني.
اصلا دسته چې صرف دا فلم نه، مونږ د هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچې نه مونږ په زرګونو خاطرې لرو، اما د ده فلم نه چې کوم بېخي زما د ذهن نه نوزي، یو خو مې دا د موټر ټکرېدل شول چې یو اندو تاسو ته مې وي چې دوه درې ورې داسې د ما نه دروازه هم داسې ولګېده د خلکو او موټر هم خراب شو، بیا هم یوه ورځ یو هندو سره ټکر وشو. نور دا دی فرشته جانه چې ما دا خپله نواید نظری سیتم دا خبره کری خو آقای نه را سره منی دا خطه دا قصه بیم دا چلور میشتی زده تاسو سراوم وقفه وقفه سخو چه کلم چه دو شده مراز ولد با من بانده سلا تخواره لیده فرشته جانه. نو دا سختی و سنه ولد بنده دا خیره ما چلور میشتی دا غرمی دا پانه سلا تخواره لی من تسام دوره دیمه دا کرده دا ما دا تون و نقاقه خاطره دا چه من پا به سریال دوران که دو نرمندان و تخنیکران و دول صرف سلا تخواره لی مور فراخم بکره پکی.
سویتا جان د دې سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی، شمیر یې تاسو ته معلوم ده؟ که داسې دقیق شمیر یې درته معلوم یا اورېدونکو سره شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه او چې تاسو پکې کار کړی.
فرشته جان د ما فلمونه بالکل ما ته یاد دي طول، اما در نور تلویزیون کارونه چی دید استیج داده نمایش دامو در بیا به حساب دی زیاد دیده دی فلمونو دی ما اول نه فلم میم در ارماس سیا فلم و ورپس اراده فلم سینمایی فلم و ارماس سیا سینمایی فلم و اراده دی رادمنش سایب فلم و رم سینمایی فلم و بیا دی کچول سرگردان دی احب چون سایب اقا فلم دارکتر و سلیمان لایق سر دی دی سناریو تر دی سلیمان لایق سایب و بل و پسی دا وروج فلم و برمکس سرا دا دارا چو فلمونه و دو فلمونه دا ملیک دوزم یو هم دارا سریال شو دا کندگوی هاو یو هم آقا خلاف دا اختطاف دا آقا یوسف رویا دارا یو چو فلمونه زخو دیر دیر کم بخ دا اونا تمثیل نره که پاتی شو ملتا چون بیا نظام بدل شو شو اولادی کارونا بیا غدا وقتا پا دی که راخنا دونه پس خو بیا پرده تصویری کارونا ما نکل کارونا بسر بیا سا ما دوام برکل کارونا یکل باقی
سیمیتا جان تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګر خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله او رښتیا تاسو بیا په کوم سریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې وه ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري ښځینه البته ښځینه د سینما ستوري دی نه بعد چې مشهوره سي او یا هم ټولنې کې وپېژندل سي بیا کار کول ورته ستونزمن دي د دې علت په څه کې ده
فرشته جان در هیچ اغا وقت که زه شخصا پا خپله چه پا کن وقت که زه پا کنی که الاغ در مدی هنر اماما خکره هر وقتم چه دست پا ظایر که یه وازادی و اما بیمون در خپل انانا تخپل کم رچه دی بیاد ما خپل فامیل دی کم کورانه می دما چه در خود دی خبرو خلاف دی صرف ما مور ما سره چه ما دیر با مشکل دونه دیر و اگه ما وکا چه ما پیجازه را کز کار وکم او دقا برخطی کار وکم بیاد اونو پس خو دقا دو کال پاس دو کال ما کار وکم خو بیاد ما پس لوی چه نظام بدل شد نظام چه بدل شد بیاد جهادیان را قلل کنه این وقت اگر دیر سختی و اگر وقتی خیلی درد و زیاد اول خب با تلویزیون بانده پختل پا شروع که در عرص بند شد بیا رادیویی کارو نو خود تلویزیون نو بیا در ایو فلم ما دوران که کارو که چه در ایو فلم روچ فلم دی صدیق برمت چه دایرکتری و دوی پا چار کارو که در فلم آقا که چه هم دوی نو کارو نو بیا در کورانه جگره پیل شوی نو اقا دو دری کالا چه زلطه پاتی شما او بلکه بیا زد تلویزیون نو ویستل شم دمان خرق واخستل شو امزا واخستل شو چه وی از نغوارم کار وکم خیر ستونزه خو وی تو لر و لر من تا زان دام تا ستونزی اقل خبایی داشتی هم آزد تا دیر ما کوششو که پاتی شو ملتوم بیاد اونو پس مجبور شو حالت داره کم شل دیواد چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هر سمون بایلل فکی نوزه پخپل کار پخپل زحمت کمی قربانیان چه من پا دیلاره که ما ورکلی شخصا نوزه فخر پی که امراضی هم زنی خالی کن انسان خویی کنه انسان دیر کمزور ایزاد پی اقا وقت خادمون دی برداشت نبر ویده چه بیاد زجوانده را وطن در غذای نه درست خودی شکر دی من دیر برسه که پدو شبو که تمثیل و به سب و به ستوز پروگرامونه دو که دیده و روست ترقی وشو اقا وقت در خسی نه ازامت دیر و تکلیف دیر و دی هنرمندان دی پاره خودی پا نونه کار که دیر پا صداقت کار که دیده و
سیمیتا جان د رادیو اوریدون کې هم ځینې کسان کتا چیره تا نه یا هم تصویر ونه پیژني او یا هم تاسو راشنایی ونه لري خو تا غږ ډیری اوریدونکو ته اتمن آشنا ده ځکه چې تاسو په یوې ډیرې مشهوره رادیو ډرامې کې هم کار کړی ده په نوی کور نوی ژوند د ډرامې کې هم تاسو کار کړی که د هغې کرکټر پکړل راته وایي چې په نوی کور نوی ژوند د ډرامه کې مو کوم کرکټر کار کوه
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې دا بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل نه دا نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو زنګزپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اتهویشت نه ویشت کاله په همدغه ماخستن کې یم که په یوټنده نشنیده د دغه رادیو نه نو هلته هم زه هیوادوالو ډېره ما ته مینه راکړم ما ته به رسېدل د دوی خطونه دفتر ته تلسومونه به دوی کول
سیتا جان که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لرئ اوس
درې اولادونه لرم اولادونه مې شکر بالغ دي ځوانان دي اوس اولادونه مې دي یوه مې لور ده دوه مې زامن دي
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري کنه؟ یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو مینه لري؟
زما دویم زوی دی، مشر زوی، خو مې نه داسې علاقه نه لري، نور مې داسې څه خاص علاقه نه لري. تمثیل سره زما دویم زوی دی، هغه علاقه لري. هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاستې ته ګورم، او یا کوم خبره کوم دا څه تمثیل څه ویني او څه چې کاپي کوي، پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي. هغه علاقه لري، شوق لري، دی تمثیل سره، هنر سره، او دا یو زوی مې لري. خو له دې برخې ته تللی نه دی، هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي، بیا به له خپله خوښۍ نه فیصله وکړي. چې ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم.
سویتا جان، څنګه چې پوهیږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت، طالبان په افغانستان کې حکمان دي، نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګیدل، په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګیدلی دي. په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای، اجازه هم نه لري. نو د یوې هنرمندې په صفت، د یوې افغانې هنرمندې په صفت، ایتا ژوند وس څنګه ده؟ په کوم وضعیت کې ده؟ له هنر نه لري، او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دي، اتمان تاسو سره اړیکه لري؟ د افغان هنرمندو په نمائندګۍ، د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ کې تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي؟
خو فرشته جان، مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګورې نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي، را بدلېږي، صرف په افغانستان کې نه دی، دا اول ځل دی نظام بدلېږي. اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان، چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې پکې راووځي چې د انسان هغه هوش او حواس پکې کار پرېږدي، چې دلته نه صرف هنر ما په هیواد کې بندې فرشته جان زده کړې بندې. ډېره زیات خوشحالي کېږم، زدالت مختص بتای کې وایي فرشته جان چې نظام بدلېدل دا دادی خبره ده، په نور هیوادونو کې نظام بدلېږي. دغه نظام د ملي سروس په دومره ظلم نه کېږي، دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري. دا نظام قایدانو ته، مشرانو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، بیرق ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري. زه یو هنرمند یم، یو ممثله یم، دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره لږ د عزت وړ یم، د مینې وړ به یم، اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم. ما په شانت نور هنرمندان سندرغاری ممثلین پول غرختی سو خوش خارش تتلی اگر بیر خمالت تنجدی چه واد بشان خاطر دی دوی کود طول باد زهین دوی زهنون بیخی نور ختم دی و در فکرون و بانده و در حالت چی وینی داری طول دی پار زوره اون پیدی. نو در تاسوی بینی چه پانتونونه باندې، مکتبونه باندې، دفترونه باندې، دا ټول دنیا وینې. د مونږه مونږ ته ډېر زیات ستونزې دي. زه خپل خو ما تاسو ته د پروې تاسو خبرونه په پیل کې وې چې ما خوش پېښم ده د خپل کار هغه وخت زه ماشوم وم او نه شوی کولای. اوس خو د ما ژوند پکې تیر شو، زه اوس بلکې د ما لاس پر نیږي، یا ما ته داسې څه ستونزې، اقتصادي ستونزې پیدا کېږي، صحت اقتصادي، نو زه چېرته کار نشم کولی. او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړم، او دېنه پس هم غواړم چې مور ځای دپاره کار وکړم. زه خو نشم کولی چې زه په بل سینما کې د بل چا دپاره، د بل هېواد دپاره کار وکړم. مې کولی شم، نه غواړم چې وکړم. نو مونږ دپاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي، اما خدای مهربانه دی فرشته جانې. بس مونږ ډېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د مونږ هېواد به سم شي، او انشاءالله سمېږي. سختی دی و یو بد ورځ ده، خدای مې کېږي که خدای مهربانه دی. خدای دې پټولو د مو د پټولې وادوالو په هر یو افغان خدای پاک ورحمېږي. هر ګونی خدای دې نور معافي وکړي، خدای دې مونږ وبخښي.
ډېره زیاته مننه سویتا جانې.
سره دی هنر چې د نور کوم مشکلات چې دی نور خوینده د پاره د ټول خدای را پکی
په همدې هیله سویتا جانې د نن خبرونه همدلته پای ته رسو. ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره مو د زړه خواله وکړه.
مننه د تاسو نه، د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاد کړلم، ما سره اړیکه ټینګه کړه. خیر اوسئ، کامیاب اوسئ. مننه.
ہر سہارا بسری پزڑ کے میں تمنی ول ولیرا پر ویو سادہ بنگڑو چھن چالو نلی چوکری چالو نسرو